درنو دوستانو ستړي مشهي د دې خبرونې په پایل کې مزاج ملند هرکلی کوم. د خبرونې زیاته برخه د ازادۍ په چپو کې د پرون په ژوندۍ بڼه خپاره شوي پروګرام تکرار ته ځانګړې شوې ده، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د پکتیا د ډنډ پټان وروسته بیګاش په د خوست ولایت د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې هم پر ډیورن کرښه د طالبانو د حکومت او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ د درنو وسلو ډزې شوې دي. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې ډزې د شپې له دوو بجو څخه پیل شوې او د سهار تر لمر خاته یې دوام وکړ او اوس مهال دواړو خواو ته ډزې بندې شوې دي. ځایي اوسیدونکو ادعا کړې ده چې د توغندیو برید د پاکستان د پولیساتو ځواکونو لخوا پیل شوی. د دوی په وینا چې د پاکستان د پولیساتو ځواکونو د درنو وسلو ځینې مرمۍ د ځاځي میدان د خلکو په کورونو او سیمو کې هم لګېدلې دي، خو چا ته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. اخوا د ماشومانو، ناروغانو او ښځو په شمول سلګونه افغانان پر ډیورن کرخه د تورخم په دروازه کې بند پاتې دي چې ظاهرا د پاکستاني چارواکو لخوا په موقتي ډول تړل شوې ده. پاکستاني چارواکو رپورټ ورکړی چې د تورخم دروازه د پاسپورټ او ویزې د چک د څانګې د انتقال له کبله تړل شوې او تمه کیږي چې درې ورځې نوره به هم تړلې پاتې وي. له تورخم څخه عیني شاهدانو ازادۍ راډیو ته ویلي چې دا مهال ماشومان، ښځې او ناروغان د دې دروازې په اوږدو کې په ګرمې هوا او سختو شرایطو کې بند پاتې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترانس افغان پروژې د سروې د پایلولو لپاره ازبکستاني انجنیران افغانستان ته ورغلي. د دې وزارت پر اساس د ازبکستاني انجنیرانو په پلاوي کې چې مشري د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکموف کوي یو شمیر متخصصان شامل دي. دا ډله به د پروژې د سروې ترڅنګ د ازبکستان، افغانستان او پاکستان د ریل لارې عملي کار ته تیار ونیسي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د باندنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې وویل چې په راتلونکو څو اونیو کې به د ازبکستان یو بل پلاوی د ریل لارې د جوړولو له وسایلو سره افغانستان ته سفر وکړي. دا پاملرنې نړیوالې مرستندویه سازمان په افغانستان کې د وروستیو سختو ورښتونو او ورسره تړلو سیلابونو وروسته په دې هیواد کې د اوبو له لارې د خپریدونکو ناروغیو لکه کولرا او نورو د زیاتېدو اندېښنه ښودلی او خبرداری ورکړی چې که په وخت مخه ونه نیول شي په سیلاب ځپلو سیمو کې خراب بشري وضعیت به نور هم خراب شي. دا دې سازمان په یو بیان کې د پاملرنې موسسې د افغانستان د برخې د مشر ګراهم ډیویسن له خولې ویلي په دې برخه کې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دي، هغوی چې د ده په وینا پر ازادیو یې لګېدلي محدودیتونه حیاتي خدمتونو ته د دوی د لاسرسي په برخه کې خنډ ګرځي. نامعلومه سختدریزو په جنوبي وزیرستان کې د نجونو یو ښوونځی په بمونو الوزولی ده. اسوشیتد پرس خبري اژانس د رپورټ له مخې پولیسو نن وویل چې دا برید تېره شپه وشو او په ترڅ کې یو تن ټپي شوی. د ځایي پولیسو مشر صفدرخان وویل دا په روان اپریل میاشت کې په وزیرستان کې د نجونو دوهم ښوونځی دی چې برید پرې کیږي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د استازو جرګې پرون د رایو په اکثریت د بایډن د غوښتنې خلاف اسرائیل ته د وسلو استول تصویب کړل. دا پریکړه پر قانون د بدلیدو چانس نه لري، خو تر ډیره د غزې د جګړې په وړاندې د جو بایډن له پالیسۍ سره په مخالفت کې د جمهوری پال ګوند له لوري یو سمبولیک اقدام دی. د استازو جرګې اکثریت د جمهوری پالو په لاس کې دی. جمهوری پال وایي چې بایډن حق نه لري چې په غزه کې د اسرائیل په پوځي اقداماتو کې لاسوهنه وکړي، خو د استازو جرګې ډیموکرات مشران دا لایحه په بهرنۍ پالیسۍ کې د ولسمشر له واک سره په ټکر کې بولي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په انرژي د عراق د اتکال د کمیدو لپاره د عراق د حکومت د اقداماتو هرکلی وکړ. دغه وزارت مرستیال ویان پرون دا هرکلی عراق ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سلاکار د سفر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړ.
آزادی پسپوکی
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندې مو دی آزادی په چپو کې د دیونی په خبرونه کې مو هرکلی کوم. دا خبرونه تاسو دی آزادی ل رادیو سربیره دی آزادی رادیو په ټولنیزو پانو واتس اپ یوټیوب او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه لیدل شي. ټولو ته خرغلاست وایو. په وروستیو کې افغانستان په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال کې د بغلان او شاوخوا ولایتونه د سختو سیلابونو شاهد و. سیلابونه دی وری لمیاشتې را وروسته ورختونه زیات شوي دي او په بیلابیلو ولایتونو کې موږ شاهدان یو، خو د بغلان هغه تر ټولو زیات او پراخ و. په سلګونو کسان یې مړه او ټپیان کړل، په زرګونو کورونه یې ونړول او همدارنګه څاروي یې له منځه یوړل او په لسګونو زره خلک یې بې کوره کړل. تر دې څو میاشتې مخکې نړیوالو ادارو په افغانستان کې د شدید وچکالۍ خبرداری ورکړی و. د ژمي په پیل څو میاشتو کې افغانستان له داسې وچکالۍ تیریده چې د ځینو نړیوالو ادارو په وینا په تیرو دیرش کالو کې یې ساری نه و لیدل شوی. څنګه په یو بل پسې شدیدې او کمساری وچکالۍ او شدید او کمساری بارانونه راځي؟ نړیوال اټکلونه ښیي چې افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې د اقلیم بدلون د نړیوال اقلیم بدلون له کبله ډیر اغیزمن شوی دی او د ګوتو په شمیر څو هیوادونو څخه دی چې دغه بدلون او اغیزو ته ډیر کم چمتو دی. اقلیمي بدلون څه دی؟ پر افغانستان اغیزې څومره جوتې دي؟ څومره رښتینې دي؟ په وړاندې یې څه کیدلی شي؟ څه لارې چارې حکومتونه، عام خلک، ولسونه او نړیواله ټولنه خپلولی شي چې د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره مبارزه وشي؟ او په وروستیو کې په بغلان کې د سیلاب ځپلو په څیر له هغه کسانو سره څنګه مرسته کیدلی شي چې د سیلابونو، وچکالیو او یا ورته هغه ناورینونو له کبله له کړاو سره مخ کیږي چې له اقلیمي بدلون سره تړلی دي؟ نن د ازادۍ په څپو کې په خپرونه کې پر همدې بحث کوو. میلمانه دی را سره ممتاز احمدی، د اوبو او اقلیمي بدلونونو متخصص دی. همدارنګه صدیق منصور انصاری د یو شنون کې دی. همدارنګه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد رئیس هم دی. دی به مرسته را په خپرونه کې وروسته وصل شي. زه لومړی خغلی احمدی ته ورزم. احمدی صاحب لومړی خو مننه چې له موږ سره په خپرونه کې وصل شوی. راځئ له ډېرې یوې ابتدایي پوښتنې نه یې پیل کړو. په نړیوال کچ باندې ساینس د اقلیمي بدلون په اړه څه وایي؟ داسې یو معلومات کراکئ چې د موږ عام اورېدونکي پرې پوه شي. د اقلیمي بدلون خبره کیږي، د اقلیمي تغیراتو خبره کیږي، څه شی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، صدق الله مولانا العظیم. لومبه خو په افغانستان کې د تیرو سیلابونو قربانیانو ته د الله د دربار نه جنت او مغفرت غوښتنه کوم. زخمیانو او ټپیانو ته عاجله شفا او پسمندګانو ته د الله پاک د دربار نه صبر او استقامت غواړم. زه انصر د یو افغان په صفت او بیا د اوبو او د محیطي سیست او دغه راز د تغیر د اقلیم د چارو د یو متخصص په صفت ډېر افسوس کوم، ډېر غمجن خفه یم چې دغه کمې اوبه چې نورو قومونو ته رڼا راوړي، نورو قومونو ته آبادي راوړي، نورو قومونو ته خوشحالي راوړي، همدغه اوبه موږ ته برعکس موږ ته تیاری راوړي، موږ ته جنازې راوړي، موږ ته ماتم راوړي او موږ ته بربادي راوړي. او دا ټول پړاو ملامتیا به موږ په دې اوبو نه اچوو. دا ټول زه د اوبو د متخصص په صفت او دغه راز موږ ټول د دې مسؤول یو. او هغه قومونه چې د سر نه استفاده نه کوي، نو خپې او لاسونه به ستړي او دغسې مشکلاتو سره به لاس په ګریوان وي، ځکه چې په دغه په اصطلاح په 2040 کال کې د دغه ټکنالوژي په وجود هم چې سیلابونه موږ نه دومره قربانیان اخلي، دا ډېره د افسوس خبره ده. او دغه کمې اوبه چې موږ یې نن په اصطلاح دلته موږ وطنوالي وژلې دي، هغه اقتصادي برخه مسایل باندې وروسته خبرې وکړو، خو عملا په همسایګانو په ملکونو کې د هماغه اوبو واسطه خلک ارکنډیشن ته ناستې تلویزیون ګوري او زموږ دغه د قربانیانو حالت ګوري او زموږ د 5 سره کلن تاریخ په باره کې تا تفسیر کوي. پر صورت تاسو د خبرې په جواب کې انسب تغیر د اقلیم په نن سبا په ټوله دنیا کې منل شوی حقیقت دی، او د افغانستان په شمول ټول ملکونه د دې نه اغېزمن دي، لکه تاسو څنګه چې په ابتدا کې وویل په شکل د اشکالو. خو البته هغه ملکونه په ډېر زیات اغېزمن وي چې هغوی هغه مشخص د دغه موضوع په هغه په هم باندې ځان نه وي پوه کړی، دغه مشکل په مشکل ځان نه وي پوه کړی، او هغه لازم ترتیبات یې ورته نیولي. او نو دغه راست لکه ما چې مخکې ذکر کړه چې موږ به البته د دغه ناورین سره ډېر زیات تاسو ګریوان یو نسبت نورو هېوادونو ته چې کوم هغوی ځان دغه دې دپاره کوم ترتیبات نیولي.
ډېره زیاته مننه کوو. په افغانستان کې که څه هم د طالبانو د حکومت ځینې مشران دغه د ساینس او علمي مسلو له معلوماتو سره کله ناکله مخالفت لري په ځینو مواردو کې، خو لږ تر لږه د طالبانو د حکومت هغه کوم دریس چې دی دوی هم دا مني چې په افغانستان باندې د اقلیمي بدلون اغېزې دي، او دغه اقلیمي بدلون اغېزې د دې سبب شوي دي چې په دغه وروستیو کې په هوا حالاتو کې ډول ډول ناڅاپي یا د معمول خلاف بدلونونه راشي. شدیدی وچکالۍ ځینې سیمې چې پخوا سمسورې وي اوس پکې کلي کنډواله کېږي، او یا وروسته ورپسې داسې بارانونه کېږي چې کلي وړي او خلک وړي، او هغه سیمې چې هېڅکله پکې سیل نه و راغلی هلته خلک د سیلونو شاهدان پاتې کېږي. تاسو اول خو که دا راته ووایئ چې لام په افغانستان کې ګڼو خلکو سره شاید دا پوښتنه یي چې آیا افغانستان عملا رښتیا هم اقلیمی بدلون اغیز تجربه کوي، او کنه دا د معمول سره سم کله سیلونه راځي کله بارانونه راځي کله وا وچی؟ تاسو نظر په دې اړه باندې څه دی؟ وروسته بیا د بغلان او د نورو پیښو په بیلابیلو اړخونو هم غږیږو. مهرباني.
تغیر د اقلیم خو لکه سیلاب، خو موږ تاسو شاهد یو، موږ تاسو افغانستان کې وخت کړی سیلابونه پخوا هم، او د سیلاب به یو خاص وخت معلوم. خو د تغیر د اقلیم د یو شاخصونو څخه دا دی چې دغه ټول دغه کم منظم دغه پټرن د اورښت چې دی، د واورې اورښت چې دی، یا دغه د څلورو موسمونو په دغه کې دغه په اصطلاح مختل شي، موږ په هر وخت کې د باران په هر وخت کې د سیلاب په هر وخت کې د وچکالۍ، ځکه چې موږ دغه لکه تاسو چې مخکې ذکر کړل چې کارپوهانو ویلي وو چې افغانستان به په 2023 کال کې د ډېرې زیاتې وچکالۍ سره لاس او ګرېوان وي، چې عملا همداسې وو. خو یو د کلایمیټ چینج، د تغیر د اقلیم، د یو د په اصطلاح چې هغه د بحثونو څخه دا دی چې هغه موږ اصلا تخمین نشو کولی. پس یو وخت کې کم تخمین چې شوی هغه تخمین په هغه شکل په اصطلاح برعکس موږ ته ستونزې او مشکلات پېښېږي. نو افغانستان عملا ډېر وخت نه دی د تغیر د اقلیم د اغېزو سره لاس او ګریوان دی. خو موږ ستونزه دا ده چې تر څو پورې چې یو مشکل زموږ تر ګریوانه را ونه رسېږي، تر هغې وخته پورې موږ هغه په باره کې څه شی نه کوو، یعنې کوم څه شی چې په کار وي اقدامات
نه کوو. وروسته به احمدی صاحب په اقداماتو هم وغږیږو چې څه کیدلی شي، یعنی خلک څه کولی شي. دې موضوع ته به اتمن په دې خپرونه کې راګرځو، خو راځئ چې انصاری صاحب هم راسره یو ځای شوی دی. ما مخکې وویل صدیق منصور انصاری د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد رئیس دی، همدارنګه په افغانستان کې یو له فعالو کسانو نه دی چې په بېلابېلو ټولنیزو علمي او فرهنګي مسلو کې همیشه فعال پاتې شوی. انصاری صاحب، تاسو ستړي مشي خپرونې ته؟ مخکې له ښاغلي احمدي سره، ممتاز احمدي سره چې د اوبو او اقلیمي بدلونونو د چارو متخصص دی، له ده سره وغږېدو چې نړیوال اقلیم اصلا څه شی دی، او کام دغه وروستۍ پوښتنه چې مې له ده نه وکړله تاسو نه یې وکړم، په افغانستان کې په دې اړه باندې څومره عامه پوهاوی شته، هم په دولتي سطحه او هم د عامو خلکو په سطحه باندې، چې افغانستان واقعا له یو داسې څه سره مخ دی چې د څو لسیزو پخوانی افغانستان ورسره نه و مخه، او هغه د اقلیمي نړیوال اقلیمي بدلون اغېزې دي؟ دا مسله څومره واضحه ده دننه په وطن کې په بېلابېلو کچو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان سب تاسی خغلی احمدی و نور و میلمنو و همکاران و معزز و عوریدون کتا السلام علیکم و رحمت الله. خوشحالیم چی ده نیواز ده هیواد بلکه ده نری پا یو دیر مهم موضوع تاسینن بحث تره بلالیم و دغه بحث نیوازی پا افغانستان بلکه په نړۍ کې پراخې ناندرې رامنځته کوي، ستونزې رامنځته کوي دغې موضوع، او د دې ستونزو د حل او فصل دپاره پراخو منظمه او سیستماتیکو هڅو ته اړتیا پېښه شوې. چې له بده مرغه ستاسې د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې په افغانستان کې تر اوسه هغومره څه نه دي شوي څومره چې پکار دي. د اقلیمی بدلون موضوع او مسله په نړیواله کچه ډیره ارزښتمنه ده چې باید افغانستان سره د دې چې د اقلیمی بدلون په برخه کې رول د 0.0 څونه هم راښکته دی، مگر تاثیرات پر افغانستان هم پراخ دی. د اقلیمی بدلون په برخه کې موږ او تاسو وینو چې د سیمې ستر هیوادونه لکه چین، د پخوانی شوروي اتحاد یا اوسنی روسي فدریشن هیوادونه، دغه سي اروپا، هند او امریکا پراخ رول لري، او د نړۍ د اقلیم د بدلون سبب همدغه هیوادونه د دوی فابریکې او د گلخانهی گازونو تولیدونکو دستګاوی سبب شوی چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په برخه کې پراخ کار کړي، او نږدې یوه درجه د نړۍ د تودوخې د زیاتوالي سبب شوی، او دغه مخ په وړاندې روان دي. ممکن په نږدې راتلونکي کې تر 2-3 درجو دغه تودوخه ورسي، چې دا به د دې سبب شي، دا اوس هم شوي چې لوی کنګلونه ویلې شي، په سمندرونو کې اوبه زیاتې شي، هغه هیوادونه چې سمندرونو ته نږدې دي هغوی د سمندر د اوبو او چپو لاندې شي، دغه سي د افغانستان غوندې غریز هیوادونه چې لوی لوی یخچالونه او کنګل سیمې لري هغه هم ویلې شي. تر څنګ یې د اوبو د تبخیر موضوعات چې د ډیرو پراخو بحرانونو سبب ګرځي، پراخ سیلابونه رامنځته کوي چې موږ او تاسې دا اوس هم په افغانستان کې شاهد یو، تیر کال هم شاهد وو چې ډیر خونړي سیلابونه راغله او ډیر کورونه او کلي وران کړه، ډیر خلکو د مرګ او ژوبلې سبب شوه. په دغه تیرو اونیو کې په متحده عربي اماراتو خصوصا دوبۍ کې د پراخو سیلابونو شاهد وو، دغسې د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو کې د طوفاني او خونړیو سیلابونو شاهد وو، او تر دې وروسته به هم لا یو. په دې برخه کې د افغانستان حکومتونه هم ګرم دي، ځکه دوی د نړیوالې ټولنې نه ځانونه په دې برخه کې یا ډیر لري ساتلي، یا په دې موضوع فکرونو او سر کار نه دی کړی چې دا د ستونزو سبب شوي او لا به کېږي. تاسو په افغانستان کې د هڅو خبره وکړه، یو څو میاشتې مخکې لومړنی نړیوال کنفرانس په ننګرهار کې په دې موضوع جوړ شو، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او اړوندو همکارو ارګانونو په ابتکار او مرسته، چې په دې کنفرانس کې ما هم له نیکمرغه ګډون درلود. درې ورځې کنفرانس و، او دغې کنفرانس ته د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو د اقلیمي بدلون او د اړوندو مسایلو کارپوهان رابلل شوي وو. د افغانستان د شته حکومت مشرتابونه هم د ریاست الوزرا د سیاسی مرستیال او د ګڼو وزارتونو د سرپرست وزیرانو په ګډون ډیره مسؤلین داخلي وو. خو هلته هم یو موضوع چې محسوس او درک شو د افغانستان د مختلف پانتونو پروفیسران او متخصصین هم و او رئیسان او دوی هم یو موضوع چې درک شو هغه دا و چې بحث با پر اقلیمی بدلون و مگر دیره ویناوال و خصوصا کورنه ویناوال و با د چاپیریال ساتنې پر مسایلو بحث کاوه. چې دلته چاپیریال موضوع او چاپیریال ساتنې مسایل د اقلیمی بدلون د هغو سره په ډیرو مواردو کې یو لړ توپیر لري او په کار ده چې موږ د اقلیمی بدلون پر حالاتو او موضوعاتو د دې په خطراتو د دې پر اتلون کې او دا چې څه شی د دې سبب ګرځي او څه یې مخنیوی کوي په دې د بحثونو پراخ لړۍ پیل شي. دا یوازې په یو نړیوال کانفرانس نه کیږي بلکې د افغانستان بیلابیل پوهنتونونه که خصوصي دي که دولتي بیلابیل ادرسونه او ادارې که هغه کورنۍ دي او که نړیوالې په دې برخه کې کار وکړي او نړیوال خصوصا هغه هیوادونه چې د اقلیمي بدلون سبب ګرځېدلي هغوی له ګریوان را ونیسي او دلته د حکومت او حکومتونو د تغییر او تبدیل یا دا چې د اوسني حکومت مشران څوک دي او د پخواني څوک وو پورته له دي او پرته له دي خپل حق وغواړي د نړیوالې ټولنې نه چې تاسې زموږ د دغې کوچنۍ نړۍ زموږ د دې نړیوال کلي د اقلیمی بدلون سبب ګرځېدلی چې دا بدلون خونړی دی دا بدلون انسانانو د وژنې سبب ګرځي دا بدلون د ټولنو او د کلو او ښارونو د تباهیو سبب ګرځي تاسو اوس باید د دې بدلون سره د مقابلې او د مبارزې په برخه کې د نړۍ هغو مستضعفو او بېوزلو هیوادونو سره پراخه مرسته وکړئ تر څو د هغوی د شینتابه د انقلابونو په برخه کې هڅې وشي کار وشي.
مننه انصاري صاحب دې اقداماتو ته به د خبرونې په بله برخه کې راشو. زه غواړم دلته په دې خبرونې په دې پاتې غالبا چې څلوېښت دقیقې پاتې دي په دې کې به په دغه برخه کې به یو څه د بغلان سیلابونو او دغه وروستیو سیلابونو ته تم شو دوی سره بیړنۍ مرستې او دا چې څنګه کیدلی شو چې په بهتره توګه دغه خلک چې دستي زیان ګالې دي دوی سره څنګه مرسته کیدلی شي یا څنګه مرسته وشوه وروسته به دې ته ورشو چې اوږدمهالي او لنډمهالي پلانونه د دولتونو په سطحه په نړیواله کچه د نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه د حکومت او دولتونو مسؤلیتونه په دې برخه کې څه دي او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د دې اقلیمي بدلون راتلونکي اغیزې څه کیدلی شي څه تخمینونه شته او څنګه یې اغیزې راکمیدلی شي. دلته به ستانو شو موږ په تېرو ورځو کې د بغلان له بېلابېلو خلکو نه چې خبرې مور سره کولې د موږ خبریالانو او رپورټرانو چې له دوی نه سره غږېدل غږونه او هغه څرګندونې چې م درلودلې واقعا چې ځورونکي دي څو دا اورو چې دا خلک له څه یو وضعیت نه تیر شوي او یا تیریږي بیرته خبرونې ته راستنېږو.
دما څلور ماشومان چې دوه انجونې دي او دوه هلکان دا دواړه فلم مریضان دي شفق ماشومانو د نفس تنګي د سرخکانو د حتی جهاز تنفسي مرضونه دي ماشومان یې موږ لاندې کړي دي او دواګانو کمبود ده واقعا چې دواګانو ته نه دي راتللي څوک پورې صحیح ټیمونه نشته دي موږ له سیلابونو وتښتېدو زما دوه زامن ناروغه دي عصبي تکلیف یې پیدا کړی
سیلاب راغی دو درې ثانیې نوې تیرې شوې ما ویل لکه غر چې راباندې راغلی وي زوی رانه یووړ میرمن یې هم یووړه د وراره میرمن مې هم یووړه په ټوله کې شپږ شهیدان لرل.
په دې دره کې د اوسیدونکو هر کور ته له پنځلس شل تر سل لکو پورې زیان رسېدلی. اسلامي امارت دې د خلکو د زخمونو په مرهم کولو کې مرسته وکړي. څو دا خلک د بیکوره کېدو له امله کډوالۍ ته مخه نه کړي. هلته هم په اوبو کې ډوبېږي، بندیانېږي، په زندانونو کې مري. ډارېږم چې دا خلک له ډېره غمه سکته ونه کړي. باید دوی ته پاملرنه وشي. سیلابونو د خلکو فصلونو، د خلکو مالونو، د خلکو مځکو ته زیان اړولې، خو حکومت تر اوسه په پښتون کوټ کې له خلکو سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
مردمان یې هستن کې فعلا نان ندارن، او ندارن خانه، ندارن به سرپناه هستن. مردمان یې هستن کې متضرر مالی شدن، کشت زراعتشون از بین رفتن و خانه فعلا ندارن. اما رسیدگی هم تا تاوان شده، اما این کفایت نمیکنه، باید دیگر هم شود. وضعیت کنونی اینطور است که فعلا باید چیزی که کمک های بشری است باید رسیدگی شود. ناظر کنم خود در منطقه
منتظر زیاد شد. خود ما سه فامیل هستیم که این چی دیگر یک اجناسی از دست رفتگی است، دیگر قابل استفاده نیست. دیگر نهادا میان کدام کمکی هیچ اجازه صورت هم نگرفته، یک پنج تا نان خشک کس نداده.
سیلاب نکته نه ژوند، نه انسان، نه حیوان، نه آبادی او نه کور نه پریخي. داسې کورونه هم شته چې یوازې یو کس پکې ژوندی پاتې شوی دی.
زیانونه ډېر دي. زموږ او د نورو خلکو 2000 جریبه کرنیزه مځکه چې پیاز او رومي بانجان مو پکې کرلي وو له منځه تللې ده.
منګه په ټولو ماشاتو باندې او په ملي تجارانو باندې غږ کوو چې عجل عجل دې خلکو سره مرسته وکړي، ځکه چې دا ډېره غټه غمیزه ده. په بغلان کې داسې غمیزه په 200 کلو کې نه راغلې. زښت ډېر خلک په تکلیف دي، د خلکو کورونه وران دي، د خلکو آبادی نه ده پاتې، هیڅ شی موجود نه دي. هغه ساحې ته چې ته لاړ شې، داسې فکر نه کوي چې دلته کلی و، کور و، بانډه وه، هیڅ شی نشته.
مرستندویه بنسټونه تر څو چې ورغلي دي، دوی فقط هغه د ډوډۍ او څه مرسته او دا شی سره کړي دي خلکو ته، چې خلک ټول په دشت په پاتې نه دي ناست جای لري او نه د خوراک څه لري. نو تر اوسه پورې دوی سرویګانې روانې دي او تاسې نور قوي همکاري مرسته څه نه ده ورسره شوې.
دا هغه غونه و چې په تیرو دوه درې ورځو کې موږ په بیلابیلو ریپورټونو کې د موږ د ټلیفوني پیغام ثبتون کې ماشين للارې یا د واتس اپ للارې موږ ته بیلابیلو اوریدونکو راستولې دي او ټول د سیلاب ځپلو سیمونه دي. او کله چې په یو سیمه کې ناورین رامنځته کیږي او د ناورین آباد پراخي، ستونزمنه ده چې په وخت باندې ورته ډیر رسیدګي وشي او کله چې ناورین رامنځته شي د ناورین سره برخورد ستونزمن دی. یعنی که هر څومره پیاوړي ادارې ووسي، نړیوالې ټولنې هر څه وکړي، مشکله کیږي. وروسته به له خپلو دواړو میلمنو سره زه په دې باندې بحث وکم چې په بیړنۍ توګه له سیلاب ځپلو سره څنګه مرسته کیږي او دغه خلکو ته د مرستې رسونې دغه بهیر، هغه که په ولسي کچ دی، که په حکومتي کچ دی، او یا هم د نړیوالو ادارو په کچ دی، څنګه روان دی، څنګه بهتره کیدلی شي. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې به بیا په دې وغږیږو چې د نړیوال اقلیمي بدلون لپاره افغانستان د حکومت، ولس او همدارنګه د نړیوالې ټولنې په کچه څنګه نور چمتو کیدلی شي، څو په راتلونکي کې د دا ډول پراخو غمیزو هغه اغېزې، تلفات، تاوانونه که صفر ته نه راځي، لږ تر لږه راکم کړی شي. خو اوس یو اوریدونکي ته ورځم، د را سره دی د تلیفون له لارې. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي تاسو؟ که
مننه سروان صاحب، ستړی مسي خپل افغانیارم د هلمند ولایت نه.
افغانیار صاحب ستړی مسي د هلمند له ولایت نه، مهرباني وکړئ.
مننه، خیر یو چې دا چې مختل دی و ادوال ږغونه واورېدل. رښتیا هم دوی زیات متضرر شوي دي. الله پاک کې دي د دوی مرسته او کومک وکړي خدای دې. نور د هېواد د ملي تجاران، حکومت او دا شانې نور نړیوال خیره بنسټونه او مؤسسات د دوی هغه ستونزو او مشکلاتو ته ځانونه ورسوي او د دوی مشکلات ور حل کړي. موږ چې معلومات پر لرو او ټیکیانو ویلې دي، نو دوی بالکل خپل شپه آل وحملات ټوله ترلاسه ورکړي دي. خپل کورنۍ مال، جایداد، دولت کوم څه چې درلودل هغه یې ټوله ورکړي دي. دلاسه البته هغه شی چې دوی د شپې ورپکښې بېدېدل، لکه برېستنې او کالي او یا هغه چې دوی خوړل د خوړلو دپاره استعمالول، هغه یې هم هېڅ شی نه دی پاتې شوی. نو دوی بېچارهګان ژوندي هغه یې د هغه چې د خدای پاک درد ته یوازې پاتې شول. نو خدای دې وکړي چې حکومت او دا شان دې یواد ملي سوداګر او عام خلک د دې په اړوند
سیلابونو
بله و موږ تقریبا درې کال وچکلی سخت کتلی و موږ په سیمه کې د اوبو د نشتون سره موږ مخ شوو موږ د اوبو هغه د ځمکې لاندې اوبو ساتم ډېره لاندې تللی وه موږ نغه ولسوالۍ چې یو ابوخوار ولسوالۍ ته د هلمند کجکي بند اوبه دې ته راځي دې کې هم د اوبو کاختي راغلې وه ناوه ولسوالۍ بیا یو دا شان هغه لري کله چې تر لس متره لاندې چې اوبه نو بیا اوبه نه لري نو شش کال خلک زیات پیر اخیستي وو ول که چېرې بعضا بارانونه نه وای شوي تر دغه لس متره چې ځي زنابي اوبه کېدای شي ول دغه وچې شي نو بیا لاندې اوبه به نه وي بیا به موږ د سختو ستونزو سره مخامخ شو او ځینې نورې ولسوالۍ لکه واشیر نوزاد او مساکلا باغران کجکي ولسوالۍ خپله په دوغ کښې زیات شمېر کاریتونه وه هغوی وچې شول درمیان بېخي تقریبا تر سلو شل متره سلو پنځوس متره هغه عادي سل متره ولسوالۍ دغه شانې وه یعنی اوبه ډېرې کښته تللې وې خلکو هغه اوبه را ایستلم ورته ګران وو د سولر په واسطه هلته یې ډېر برق وشي نو دا بارانو د اوبو سطح بېرته را لوړه کړله کومې ولسوالۍ چې هغوی اوبه لري هغه کښې هغوی اوبه زیاتې دي هغه نورې چې د برمو نه کار اخلي هغې هغه د برمو اوبه هم یو څه راپورته شولې
ډېره زیاته مننه کوو له تاسو نه یو اورېدونکی بل هم راخلو بیا زه خپلو مېلمنو ته رستنېږم مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ که راډیو مغلې لږ خاموشه کوي موږ بېرته خپل غږ اورو
السلام علیکم شیبا صاحب تاته خیر
ستړی مه شي تو خی صاحب یي
بلې بلې اوس تاسې دایمي اورېدونکی یم کار
ګوره تو خی صاحب بیا خو به منې چې غږ دې اوس موږ پېژنو په خپرونه کښې
نو خو زما د اتلس کاله ستاسې له راډیو سره د مننه
موږ هم منندوی یو خوشحاله اوسئ تاسو همیشه همکاري کړې ده او موږ همیشه دې موږ خپرونه
کښې بلې او بالکل نو یوه هیله لرم مخکې ما ویلي دي ستاسې راډیو ډېر اورېدونکي لري زه په د امواجو کښې کونسیو میټرو کښې هم څه مهارت لرم تاسې چې د دې منځنۍ څپې دولس شپږ نوي تر څنګ یوه لنډه څپه یو میټر په حال کوي نو به ټول اورېدونکي په سهاراو کښې دلته کله کار کوي کله نه کوي ولو که زما راډیو خو ډېره په حاله جاپاني راډیو ده خو بعضې ملګري شکایت کوي وایي منځنۍ څپه دولس شپږ نوي لکه محمد ایوب پښتون صاحب وو محمد اشرف کاکو وو اتل صاحب دا وایي وایي له دې سره ایران یعنې د زایدان بلوچي خپرونه ګډېږي نو تاسې څخه زموږ هیله لرو چې د شپې له خوا زه ښه هم لنډه څپه
مننه توخی صاحب دا پیشنهاد تاسو مخکې هم کړی وو او موږ خپلو دغه مشرانو سره دا خبره شریکه کړې ده ډېر خوشبیني شته دی چې موږ به په نږدې راتلونکي کې د شپې له خوا هم لنډ څپې ولرو یا همدا څپې او یا نورې خو اورېدونکي به وتوانېږي چې د شپې له خوا هم په لنډو څپو د موږ
خیر دا خو منځنۍ ده بلې مننه رابسو د موضوع ته نو افغان یار صاحب څخه مننه ډېر ښه نظر یې ورکوي او زما سلامونه هم باید ور ورسېږي ورته وایم خورا به سو ودې ته چې سږ کال سیلابونه رښتیا هم غم انګېزه وو او دردونکي وو الله دې ټول شهیدان وبخښي او خدای دې غریبانو ته صبر جمیل ورکړي او خدای دې ټپیانو ته شفای عاجله ورکړي نو رښتیا هم اوبه ډېرې سوي دي په ټول افغانستان کښې الحمدلله د الله رحمتونه وسوو ولو کښې څه مشکلات هم په ترس کښې درلودو خو زموږ په ولایت کښې داسې شله او داسې مانده نشته چې په هغه کښې اوبه نشته هغه کاریزونه چې په مخکې وچ شوي وو هغه خو نو ممکن نه دي چې ووځي هغه کاریزونه چې اوبه یې لږ وي هغه هم زیاتې شوي دي اوبه یې وار پر وار زیاتېږي او زموږ د ارغنداو سیند په پریمانه ډول باندې را ځي ولو که په څنګ کښې ځکې هم وړي په تېره خپرونه کښې هم موږ وویل خو دلکې مېوې خراتې کړې دي لکه شکرپارې وو بادام وو داسې شان او ناویلې دي نه شي پاته زموږ پر سیمه باندې دا د شمولزو ولسوالي وو د نوبهار پر دغو باندې هم ښه مخکې وژلۍ وسوه دا خلک یې ډېر وځپل نو دا تقریبا لا تغره ول معروفه زه خدا سیلی ولاړه دغه ستلت لتر پکتیکا پوری نو زموږ له اسلامی امارت موسساتو له نړیوالو زه خدا خواهش ده چې ودغه غلی زپلو بزګرانو او کلیوالو سره مرسته وشي ځکه چې دغه هر څه یې له نیش سره نه یو کړو نو دا خساره رسېدلې ده. نور نو انشاءالله داسې مشکلات نشته. اوبه سطح هم راپسته شوې ده. دا زموږ برمی والا شناخته دي، هغه اوس خو موږ پوښتنه کوو چې د اوبو سطح وایي را لوړه شوې ده، دا برمی سوی. نو خدای پاک دې وکړي چې موږ له نورو مشکلاتو له نورو سیلابو څخه وساتل شو، خو موږ باید له دغه خپلو ځپلیو لکه دغه دغه کښې دي په بغلان کې یا په غور و هرات کې، باید زموږ تجاران باید له دغو سره کومک وکړي، په پردو خلکو باندې نه کېږي. لکه څنګه چې مخکې اورېدونکو هم وویل چې د دې دپاره باید صندوقونه کېښول شي، خو الحمدلله پرون مو له راډیو څخه واورېده چې زموږ له داخلي خپلو افغانانو هغو دپاره 900 ګونۍ وړه وو، مطلب 1000 ډالر وو، نور ادویه او شان استولي دي. نو دا یو ښه د غیرت کار ده که نن پر بغلان ده بله ورځ موږ پر زابل کېږي، که نن پر زابل وشي بله ورځ پر کندهار و هرات کېږي. نو افغانان باید چې هغه مستعد خلک دي، هغه کوم په وسې پره دي، هغه باید په خارج کې دي. دا خو الحمدلله ښه غټ استعداد والا خلک شته. نو موږ له هغو څخه خواهش کوو چې د خپلو ورونو دپاره یو پانګه خاص کړي او له دوی سره کومک وکړي.
مننه.
نو به د خارجي
مننه کوو. توخی صاحب وروسته به له انصاری صاحب سره چې په دې برخو کې هغه فعال دی، د فعالانو سره تماس لري، هغه نه واورو چې دغه مرستې چې خلک یې کوي څنګه منظمې کیدلی شي او څنګه په ښه توګه په دغسي عجلو شرایطو کې رسیدلی شي. زه به بیرته خپلو میلمنو ته راوګرځم. له اورېدونکو نه مننه کوم، هغه چې ټلیفونونه کوي او ټلیفونونه یې نه شو اخیستلی، د هغوی نه به معذرت غواړو. ښاغلی احمدي، تاسو دغه د بغلان د خلکو مسایل هم واورېدل دي، موږ د ځینو اورېدونکو چې په ژوندۍ بڼه یې تماس نیولی او د دوی څرګندونې هم تاسو واورېدي، په مجموع کې که په دې تفسیره لري، او زما پوښتنه له تاسو نه دا ده چې په دغسې شرایطو کې چې ناورین رامنځته شوی، البته وروسته به یې په لارو چارو وغږیږو چې څنګه مخه نیول کېدای شي په اوږدمهاله، په لنډمهاله توګه له دا ډول خلکو سره څنګه پر وخت او خې مرستې کیدلی شي؟ احمدي صاحب، غالبا چې مونږ یوه ستونزه لرو، د تاسو ښایي چې دا ګوشي سره صحیح وصل نه یی. بیرته تر هغې چې احمدي صاحب راسره وصل کیږي، زه به همدا خبره له انصاري صاحب نه دا وپوښتم. انصاري صاحب، تاسو دپاره ما بېله پوښتنه درلوده، هغه دا ده چې بېلابېل سازمانونه بنسټونه په دغه شرایطو کې د مرستو رسولو هڅې کوي، عام خلک غواړي کومک وکړي، په ځانګړې توګه عامو خلکو ته، هغه که د هېواد په داخل کې که بهري، یو ادرس په کاري ځکه هر سړی خو نه شي کولی چې له بغلان سره یا له بلې سیلاب ځپلې سیمې سره مستقیم تماس ونیسي. ځینې بنسټونه دي، خیریه بنسټونه دي یا ادارې دي، نړیوالو سازمانونو نه خو خیر هغوی به خپلې بودیجې لري او له خپلو لارو نه به خپلې مرستې او همکارۍ کوي. څنګه کیدلی شي د یو منظمې توګه باندې واقعا دغه مرستې چې عام ولسونه یې کوي، حکومتونه یې کوي، دغه خلکو ته ورسیږي؟
دغه موضوع ډېره زیاته مهمه ده. افغانستان تاسې وینئ چې نه یوازې خونړیو سیلابونو بلکې د جګړو، د مهاجرتونو او پراخو نورو ستونزو څپو او څپېړو ځپلی او لایې ځپي. تر اوسه پورې داسې منظم او سیستماتیک میکانیزم نه پخوانیو حکومتونه او نه هم اوسني حکومت او نړیوالې ټولنې رامنځته کړی شو، او نه هم په ولس کې داسې قوت پیدا شو چې هغه مرستې چې د اړتیا پر مهال یا د حکومت لخوا باید وشي یا نړیوالې ټولنې او د ولس لخوا همغږي رامنځته کړي. موږ وینو په کور دننه هم مختلفې ادارې دي چې ورته کار کوي، په چارو کې دوګانګیانې موجودې دي. د سرې میاشتې په نوم یوه مرستندویه اداره موجوده ده چې هغه هم په کور دننه پراخه بودیجه لري، هم نړیوالې مرستې ترلاسه کوي، پراخ جایدادونه او امکانات لري. دغسې د مهاجرینو وزارت داسې د دغسې آفاتو په وړاندې د مبارزې اداره ده، د طبیعي آفاتو په وړاندې چې هغه بیا وزارت ته ارتقا وکړه، اوس هم غالباً وزارت دی. په ورته ډول د ملګرو ملتونو مختلفې ادارې، که هغه یو این سی آر ده، که د ډبلیو ایف پی په نوم اداره ده، که نورې دي، د یو این ډی پی او نورې بشري مرستو ادارې، د سره صلیب او سرې میاشتې اداره، د سره صلیب او سرې میاشتې فدریشن په نوم، او په سلګونو څه چې په زرګونو نورې مرستندوی ادارې، همغږي بالکل نشته. هر یو ځان ته پانګې راټولوي، مرستې راټولوي، او په خپله طریقه او شکل مصرفوي. موږ څو وار په پخوانیو حکومتونو او حتی پسته حکومت افشار راوړو چې عرضه باید د تقاضا مطابق وي. دا د بازار او د اقتصاد اصل دی. هر هغه وخت چې یو څوک څه ته اړتیا ولري، باید پر وخت همغه اړتیا ور پوره شي او هغه توکي عرضه شي. تر له بده مرګه داسې نه کیږي. په کار ده چې حکومت، نړیواله ټولنه، ولس او خصوصي سکتور سره دغسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې موږ رسمن او عملاً دوی دې ته راوبلل، تر څو هغه خپل شته او امکانات چې ټولې د ملت او د ولس په نوم، د ولس د خدمت او ښېګڼې په نوم راټولوي، که هغه حکومت دی په میلیاردونو ټکسونه او مالیه راټولیږي، که نورې مرستې ورته راځي، که نړیواله ټولنه هم ده او که خصوصي سکتور دی، دا باید د ولسونو د خدمت په هغه اساسي اړتیاو ولګي. دا مثال مو هم ورکړ چې نه خو ښاغلی شیخ هیبت الله چې پخوا د حکومت په دې ګدۍ د خدمت په نوم نه و ناست، چا د هغه کور ته دومره امکانات لیږل، نه هم د ملګرو ملتونو د ځانګړي مرستندوی ادارې یا یوناما اوسنۍ مشره اغلی اتنبایو با چې پخوا ویل کېږي د قرغزستان ولسمشره وه، دې ته چا په ټول عمر د دې د حکومت کې $40 میلیونه ورلیږلي وو، کومه تاریخچه نشته، لکه دا اوس چې هره اونۍ ورته کله $40 میلیونه او کله $80 میلیونه او کله ویل کېږي $100 میلیونه راځي، خو دا د افغانستان د خلکو په نوم راځي. په دې موږ نه پوهیږو چې د دې راتک کې خو سمه ده چې شفافیت شته، اندازې او ارقام معلوم وي، د حکومت خزانې هم په حساب ډکېږي، او دا ویل کېږي چې څو برابره د جمهوریت په نسبت لوړ عواید راځي د مالیې وزارت ته، ښاروالیو ته او نورو ادارو ته، او دا ویل کېږي چې ډېر شفاف راټولیږي، فساد پکې نشته. دغسې نړیواله ټولنه دغسې موسساتو ته هم په حسابونه ورکول کېږي، مګر د بیرته لګښت او د بیرته مصرف حساب یې یوې ادارې هم ورنه کړ، نه حکومتي ادارو او چارواکو، نه نړیوالې ټولنې. او دغه انسجام چې تاسو ویلي دغه هم تر اوسه نشته، د دې تشه موجوده ده. دا اوس تاسو باور کوئ چې د افغانستان ټول خلک بهر دي او که په کور دننه دي، میندې، ماشومان، خویندې او ځوانان ټول په وجد راغلي، دردیدلي. تاسو باور کوئ دوه ورځې کېږي د امریکې نه یوې کورنۍ اړیکه ونیوله چې د یو کوچني زوی کلیزه یې ده، او دې زوی ته یې داسې تلقین ورکړی چې دې کلیزه باندې که دلته مونږ او تاسې میله جوړه کړو یا څه وکړو، په دې امکاناتو پیسو دومره ګټه نه کوي، راځه دا به ولیږو افغانستان ته. هلته خلک ځپل شوي، یو چا ته به وایو چې یو پسه واخلي او هغه په غریبو او بېوزلو خلکو ویشي. دغه دوه کلن درې کلن ماشوم وایي دومره خوشحاله شو، ویلې چې مورجان هم دا کار وکړي. پرون د امریکې نه یو بله راغلی منګله انا ده، د لوی پکتیا د منګلو د مشرانو کورنیو نه، دغې مشرې میرمن ما ته زنګ والو چې در سره کار لرم، مشوره در سره لرم، دغه سیلاب ځپلي موږ ډېر ځورئ په دې تلویزیونو او رسنیو چې وینو، او دا غالبا د امریکا غږ د تلویزیون د اغلی شایسته سعادت ترور ده یا انا ده، انا یې ده غالبا، خاوند یو ډګروال صاحب و د پخواني پوځ د منصبدارانو داسې مشر خسري. د دغوی سره دا د موضوع و چې کومګ د خپل کورانه او خپل خپلوانو نه چې بهر میشتي عدل تدی په دې ټولو غږ موغه کړی هغه کو چې د سیلاب ځپلو سره مرسته وکي مګر په دې خو یې چې دا څنګه راټولې کو څنګه وې شو نو کدا غسی میکانیزمونه را منسته شي په ولسی کچا په ملي او نړیواله کچا موږ فکر کوو چې ډیرو خلکو ته به خمرسته ورسی دا اوس یو یو کورنۍ چې دا غیزی ندی سیلاب ځپلی ندی یا مهاجرین نه و د مهاجرینو کمپونه ته تللي د سیلاب نه مهاجر شوي یا بې ځایه شوي ندی مګر هغې کمپونه ته تللي دي یو نه پنځه لس وارې مرستې اخلي او هغه خلک چې سیلابونه ځپلي هغه خلک چې واقعي بې ځایه شوي دي هغوی ګیله کوي چې موږ ته یو وارې هم مرسته نه ده رارسېدلې او تا پوښتنه نه ده کړې
مننه
هم خبرونه واورېده دغه لنډه موضوع به شریکه کړم د مهاجرونو یا کم وزارت یو مسؤول ویلې چې د یوه شهید په سر سل زره افغانۍ مرسته کوي یعنې که په یو کورنۍ کې یو شهید شوی وي ویل چې سل زره که دوه وي دوه سوه زره او که درې وي درې سوه زره او که زیات وي دغسې مګر دا ده چې دغه پیسې بیرته په څه لګېږي آیا دوی ته د یو ښه کاروبار آیا د دوی د کور جوړونې آیا د دوی د ژوند د راتلونکي تمویل او نظم او ډسپلین دپاره د یوې ښې پروژې او ښه پروګرام او اقتصادي تحرک دپاره دا کارېدلی شي او کنه د بخور نمیر یو ځلی وخري او نور خلاص شي
مننه
او بیا په تم مونږ وایو چې دوی ته د کاروبار د زمینه مساعده ول دوی ته ژوند خو تجارتی اقتصادي صنعتي او نور پرمختګونو په برخه کې د کرنې او مالداري په برخه کې په کوچنی او لوی پروګرامو کار وشي تر څو دوی د ژوند په بدلون کې او د پراختیا او پرمختیا سبب شي
مننه کوم زه به ورشم ممتاز احمدی صاحب ته دا ستونزا چې له اپات زپلو سره یا له نورین زپلو سره مرسته په خام ستونز منوا وسم دا موږ په ورستیو کې په دغه پراخو زلزلو کې ولیدل د لسګونو ورځو او څو میاشتو په تیریدو وروسته د هرات زلزله زپلی و کدی خو زلزله زپلی و هغوی بې سرپناه ژوند کاوه یعنی ستونزې وې تر ډیره پورې په داسې حال کې چې له بیلابیلو اړخونو نه د مرستو خبره هم کیدله تاسو ممراته په همدې اړه باندې نظر وایئ ښاغلی احمدی له اپات زپلو سره څنګه منظمی په وخت او هغه بیړنۍ مرستې کیدلی شي چې لږ تر لږه دغه څو اساسي اړتیاوې چې کور دی هغه د اغوستلو او جامو او کمپلو مرسته ده او همدارنګه د روغتیا په برخه کې مرسته ده دا ورسره وشي او په دې برخه کې څه څه دي؟
انصر با صدیق منصور انصاری په دې برخه کې ډیر زیات تفصیلی خبرې وکړلې او د خبرې واقعیا چې زه ټولې ځکه تاییدوم چې د ولسي کچه دغه راز په دولتي کچه او دغه راز د دغسې بعضې ادارې کوم چې په هغې کې د سرسلی بداره او دغسې نورې ادارې وي د هغو رول وسنجولو او زه د انصاري صاحب سره په یو خبره موافق یم هغه ده چې یو واحد منسجم ادرس دی ته ضرورت دی د زه خپله په بهر نه ملک نه بهر ژوند کوم دغه کومه خبره چې انصاري صاحب وکړله چې دغه ملکونو کې خلک غواړي چې په شکل د اشکالو دغه خلکو سره کومک وکړي خو دلته دوه مسایل دوه مشکلات دي چې هغه زه د خپل د افغان په صورت په صفت چې دلته خارج کې اوسېږم یا دغسې د نورو افغانان دغه فکر دی یو مسله د اعتماد ده دلته یو مشکل ایجاد شوی دی چې مختلف زه داسې نه وایم چې ټولو ادارو کې به دا مسله یو نوه د اعتمادي رامنځته شوې ده چې واقعا که زه دغه کومه ټولنه وي یا اداره وي چې دغه استاد دغه سره دغه پیسې البته د دغه سیلاب ځپلو په خاطر ولېږل شي چې آیا هغه په ځای مصرفېږي که نه مصرفېږي نو بیا هم زه د انصاري صاحب خبره تاییدوم چې مسله دغه پسته ړوندتیا یا مسله د حساب دهي تر اوسه پورې یو څه اندازه دومره په اصطلاح یو غټه ستونزه ده نو دغه وجه ده چې اکثره خلک په دې نه پوهېږي چې یو واحد منظم او یا په اصطلاح یو میکانیزم موجود ولري چې د هغې لاندې چې هلته حسابدهي وي اکاونټیبلټي وي او د هغې په اساس خلک وکولی شي چې خپلو وطنوالو سره همکاري وکړي. او پاتې شوه دغه د نړیوالو ادارو لکه چې فرضاً یونیسف شو، ډبلیو پی شو، له دغه راز یون ډی پی شو، له ریډ کراس شو، یا سرسلیب اداره شو. نو دوی مسله په دې کې ده چې دوی هم دوی داسې البته دوی باید د دولت خوا نه یو منظم چوکاټ وجود ولري چې دوی خپلې هغه مرستې په هماغه شکل مخته بوزي. د انصاري خبره په تایید بیا هم هر څوک به خپله لار روان دي او داسې منظم منسجم پلان وجود نه لري. او بله خبره دا ده چې ما مخکې په خبرو په اول کې هم دا وویلي چې مونږ هغه ستونزه چې تر ګریوانه راورسېږي هغې نه بعد بیا مونږ متوجه کېږو. دغه ستونزې البته دا مشکلات به په دغه کچه نه وو، البته لږ څه مونږ مخکې د دې نه یو څه هماهنګي کړې وه، یو معلومات هم سره شریک کړي وه د مختلفو ادارو. نو دا ستونزې دا ګریویټي او هم به دومره نه
مننه احمد صاحب له تاسو ته زه وروسته بیا راګرځم او له تاسو نه به پوښتم چې اوږدمهاله څه کیدلی شي. دا خو د تاسو له اولو خبرو نه معلومه شوه، دلته د اوریدونکو له خبرو نه معلومه شوه، او همدارنګه د ښاغلي انصاري صاحب له خبرو نه معلومه شوه چې موږ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له سختو اغیزو سره مخ یو، که د وچکالۍ په بڼه راځي، که د سیلونو په بڼه راځي، که په نورو بڼو راځي، د اغیز شته او شاید له پخوانه ډېرې مختلفې څه کیدلی شي. په دې به غږیږو په آخر کې. زه راځم له انصاري صاحب نه پوښتم چې دغلته مخکې تاسو ښاغلی انصاري ما ته وویل چې یو کانفرانس وشو چې واقعا د وسنی واکمنو په واکمنۍ کې دا ډول یو کانفرانس چې هغه د اقلیم د بدلون په اړه غږیږي د پام وړ و. نړیوالې ټولنې سره د حکومت اړیکې، د طالبانو د حکومت اړیکې څومره تاسو د نړیوالې همکارۍ باندې په دې برخه کې ټینګار وکړه؟ د تاسو فکر باندې دا څومره په دې برخه کې چې د اقلیمي بدلونونو له اغیزو سره نړیواله ټولنه مرسته وکړي څومره په دې برخه کې یو خنډ دی؟ ځکه چې حکومت اوسنی په مجموعي توګه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نړیواله ټولنه د رسمیت پیژندلو لپاره شرایط لري او تر اوسه پورې هغه شرایط ظاهر نه دي پوره شوي، او په دې کې ډېر داسې سکتورونه چې هغه اجتماعي دي، ټولنیز دي، متاثره دي. لنډ ځواب کرا کې مهرباني وکړئ.
بله، فکر کوم چې دغه یو لوی او پراخه ستونزه ده او دا حل غواړي. هم دوست حکومت چارواکو ته په کار ده چې په دې لړ کې هغه پراته خډونه چې د افغانستان عظیم او تاریخي ملت او دغه هیواد د خلو نړیوالو او بشري ورونو او بشري ورورګلوۍ نه غوڅ کړي او جلا کړي دا خندونه پورته کړي. او هم نه یوازې دا چې دغه ورورګلوي او راشدر شده، بلکې د نړۍ د پرمختیایي بهیر نه هم د راجلوالي سبب ګرځېدلي، که هغه د مرستو په برخه ده کې ده، که هغه د اقلیمي بدلون په څیر د یوې نړیوالې فاجعې پر لور د تګ موضوع ده چې دغه موضوع د ټولو شریکه مسله ده. او داسې ښکاري چې دغه نړیوال کلی د اور د بټې پر لور په حرکت کې دی، او هره برخه یې د سوځېدا او د اور سره مخکې دی شي. موږ او تاسې په تیرو کې ولیدل چې په نورستان کې پراخو شنو ځنګلونو اور واخیست، او په اونیو دغه ځنګلونه سوځېده، دغه سې په کونړ کې، دغه سې په لویه پکتیا کې، او بیا لار په ډېره اسماعیل خان او دې سیمو کې ځنګلونو اور اخیستی، او په ورته ډول د سیلابونو مسله او نور. دا د یو هیواد او یو ملت د وس او توان خبره نه ده، بلکې نړیوالو ډیپلوماټیکو اړیکو ته اړتیا ده. نړیوالې ټولنې ته هم پکار دي چې د نړیوالو
بشر دوستی اصول او اخلاقیات په بنا د افغانستان له ملت سره چې دوی کومه جفا پیل کړي هغه ته د پای ټکی کیک دی. دغه حکومت خو چې راغله د دوی په مشورو د دوی د پریکړو په اساس ویل کیږي چې د دوه د تړون په اساس د افغانستان په خلکو حاکم شوی. په دوحه کې تړون د امریکای متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو په حضور کې هغه یې کړی د طالبانو د ستو چارواکو سره کاغل ته ملا برادر او که خلیل زاد او دواړه د میز تر شا ناست وو. نو دا که اوس ښه ګڼي هم نتیجه او ثمره د دوی په نوم رقم وایي او که بدی ګڼي هم مسؤلین یې همدغه نړیوال دي، هم د امریکای متحده ایالات دي، همدغه د ملګرو ملتونو اداره ده چې موږ به خبرېدو له دې ځینه به د یوناما مسؤلینو کډې بار کړې وي او هلته به ورسره ناست وو، د یونیسف مسؤلینو به کډې بار کړې وي، په جمعو جمعو به یې له دوی سره په دوحه او قطر کې مجلسونه درلودل، دغسې د ډبلیو اف پی، دغسې د نورو ملګرو ملتونو د ادارو، داسې د ناروی هیواد چارواکو ډیپلوماټانو، د سویډن، د جرمنی او نورو له دې ټولو حالاتو مونږ خبرېدو. نو اوس د افغانستان د ملت په وړاندې دغه نړیوال دغه هیوادونه پراخ مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري چې افغانستان شتمنۍ کنګل کړي، افغانستان په خلکو راستي بندې کړي، دا باید بیرته جاری شي او دغه لوی ملت په مصیبت کې پرې خول شوی ملت، د مصیبتونو او تکالیفو سره مخ ملت باید نور په څپېړو نه وهل شي او نور له ستونزو سره مخ نشي.
مننه کوم. سلامت اوسی انصاری صاحب، زبراشم ممتاز احمدی صاحب ته. ممتاز احمد احمدی د چاپیریال ساتنې بیا هم یادونه کوم، وبخښئ، د اوبو او اقلیمي بدلونونو د چارو متخصص دی. تاسو د خبرونې په پایل کې دا خبره وکړله چې کاش کې داسې نه وي شوای چې هغه اوبه چې نور خلکو ته په ګټه تمامېږي د افغانستان خلک ورسره دغسې ناورینونو نه تیر شي. زه غواړم چې خپرونه د تاسو په سپارښتنو باندې پای ته ورسوم. څه سپارښتنې لرئ په اوږد مهال کې چې حکومتي چارواکي، واکمن چې هر څوک ولسونه او نړیواله ټولنه کولی شي په مشترکه باندې او په افغانستان کې د اقلیمي بدلون دغه ناوړه اغیزې چې وسې تجربه کوي او یا راتلونکي دي دا کمی کې او لږ تر لږه دغسې پراخ ناورینونه چې لکه په بغلان کې چې دوه ورځې درې ورځې مخکې موږ شاهدان وو داسې که رامنځته کېږي هم چمتووالی ورته زیات یا ګرسر رامنځته نه شي، مرګ ژوبله یې کمی، ورانه یې کمی، څه سپارښتنې کوئ؟ مهرباني.
آن صاحب، زه د جمهوریت په اخرو کلونو کې د افغانستان د محیط زیست ادارې سره په مختلفو ظرفیتونو کې د بانک جهانی په چوکاټ کې، د اتحادی اروپا په چوکاټ کې، د مرابطو په چوکاټ کې د افغانستان د محیط زیست پالیسي، دغه راز د افغانستان دپاره د تغیر د اقلیم ستراتیژي، دغه راز د افغانستان دپاره دورت کلایمیټ چینج ټکنالوژي نید اسسمنت چې کومه ټکنالوژي نه باید استفاده وشي د افغانستان د اقلیم د تغیر په چارو کې، دغه راز د افغانستان دپاره د لکه مخکې چې ما یاده کړه د سول د رینیوبل انرژي دغه د په پالیسیانو باندې ما کار کړی. اصل کې د تاسو کومه پوښتنه چې انصاري صاحب نه وکړه چې څه شی تغیر شو، څه دغه کومه فاصله چې ایجاد شوې ده، د څه مشکلات ده؟ خو انصر د په 2001 تر 2010 پورې دغه ټول مونږ چې کوم دغه سپارښتنې او راپورونه لغه شته دی، البته د افغانستان د محیط زیست په اداره کې شته دی او دوی ورته لاسرسی لري، په هغې کې مونږ ویلي وو چې دغه د کلایمیټ چینج یا د تغیر د اقلیم د اډپټیشن د دغه کوم توافقات باید اوس د حالاتو د محیط زیست سره وشي او میټیګیشن او چې کوم کموالی باید دغه د ګلخانهیي ګازونو کې راشي، د دې لپاره 6.6 میلیارد ډالر ته ضرورت وشي. د هغې څخه جی سی ایف هغه کومه اداره چې ده د ګرین کلایمیټ فنډ په نامه د شین اقلیم بودیجې پیس هغه ادارې 2.3 میلیونه منظور کړل او البته هغه پیسې هم تقریبا دوی اداره کړې ادارې دغه شو پروسس شولې. خو بیا دا پیسې چې د جمهوریت د سقوط سره دا پیسې خو بیرته ستنه کړل او دغه راز دوی د محیط د کلایمیټ چینج په برخه کې دوی چې په کوپ کې دوی کانفرنس آف پارټیز دوی هر کال وي چې تیر کال په دوبی کې افغانستان په کې برخه دوی نو غوښته دغه موضوع دی او چې البته په هغې کې 190 ممالک برخه اخلي او په هغې کې افغانستان دپاره تر 2030 پورې تقریبا د کلایمیټ چینج کې 840 میلیونه ډالر پیسې دوی منظور کړې وي چې هغه پیسې هم دوی اوس کنګل کړي دي. نو دوی
ښاغلی احمدي دوه دقیقې یا یوه نیمه دقیقه وخت را سره پاتې دی که خبرې
خبر دا ده چې دغه موضوع د کلایمیټ چینج یا د تغیر د اقلیم چې دا لکه د کورونا او تروریزم غوندې دا سرحد نه لري. دا که چېرته نن په موږ د سبا